دا سجیر رو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم سلامونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توب د دفیع پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغواني شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسله والا ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یوه موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. دې ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شي. اسادی رډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته تاییدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یوه برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. اساسر د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوي وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې او سجیر ډو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري
پکتیکا د لپاره د اوبو برېښنا محترم مقام تریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورغلو.
خدای خوشحالي زړه یې مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت پیغام صبیح الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاود دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداد نیت بای چینی در پاکستان این مرتبط با پاکستان است.
با پاکستان که پر چینایی وگر و حمله در پاکستان خپل کورانه مسئله ده او پا افغانستان پر هیچ تړاو نلری. هغه راپور چه پاکستانیانو خپور کرده ده دل پاره یو حدث ده چه ده چین و افغانستان ترمنز به اعتمادی جوړ کړي. مونږ دا په وار وار رد کرده او دا خبر کوم منطق هم نلری.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کړي او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولی شي له دې لارې خپل محصولات چین او نورې نړۍ ته صادر کړي. ویان ده هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصاد د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي جنرالانو د وژلو د قضیې په تړاو تیره اونۍ په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبې په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو له یوې چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا پکتیکا ولایت شخلاباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چکډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک یې د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده چې موږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو. د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زئی خلکوی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ ادب راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې زموږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دورې مې زموږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېرې موږ وتړل شي، موږ ته ډېره فایده لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا دپاره د اوبو برېښنا محترم مقام سریرش چک ډیمونه منظور کړي دي. د ټولو پکتیکاوالو دپاره مو دا زری ده چې هر ولسوالي دپاره له خیره چک ډیمونه جوړوو. په بعضو باندې کار شروع شوی دي، بعضې جوړ شوی دي، په بعض نورو باندې له خیره سره کار شروع کېږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره یې نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 10 لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 سریزو پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزای بل لوبغاړی و چې 43 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ چونکو یو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 3 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پورا پور کې.
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې پیښه کې د فوز 4 سرتیری وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د بنو فوزی روغتون ته د درملنې لپاره راوړلی. دا له هغې وروسته چې د پاکستان فوز د مۍ په 28 ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې یې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلی دي. د فوز اماډیکو سانګي ویلی ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی یو درشمې جاني خیلو پیخې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نامنۍ پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلی. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نامنۍ زیت پر لتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دعوه کړې چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره یې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمېنه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحد ایالاتونو دا بندیز لدی ویرې لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو هم کار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایډن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنېږي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهمات او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس ارجنټس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې زموږ همکار سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ را سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکې سته. د اوچا په راپور کې د یو شنن کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغو چاودنو کې ټپیان سي وي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلوالو لخوا ځای پر ځای سي وي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګنه لاندې پرې سوی په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابره سوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول سوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پراپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوې دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېده او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلې وم. فکر مې کاوه زه به شم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غمې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ماسوسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکی د ادارې پوینا دغه نچاو د مهمات شوونځیو کورونو سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې نچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساري په توګه د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډېری یې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ایز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ورته مخه کړو روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې پر ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فینوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زړه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میله لپاره په موسم پر لري ستر شي میوي موسم یغه د میله لپاره زیغه سیمه ته د چټتوم د لپاره خصې وي. مثلا د روزګان تشتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړی چې مثلا د میلاو کې نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کوو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونو په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدار خوشالي زای یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک دې سنزمنو کرکلین بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانانو غلي په میله یعنی قسمه غد مازګر منظر هم په سلا باندې منظر سوي چې ډیر نه وخت دی خو بیا هم راغلی یو یې څه چې پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خولي میلی کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای شو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي او دا موږ یو مثال لرو د مالی اړخ هم ډیر اقتصادي تمامیږي ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک طبخې زړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري هم خلک په میلو د توتان سیمو ته خصوصا پنبوي او قابلیت توت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې یوازې د ویالو لښتی او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.